امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ به. زه نصرانه یوسف سید تاسو ته هرکلی وایم. زمونږه په خبرونه کې به واوري د پولی خشتي مسجد په کابل ښار کې یو د ډیرو لرغونو او تاریخي عبادت ځایونو څخه ګڼل کیږي. اولسې جرګه یو لس نوماند وزیران تایید کړی دي، خو یوازینې ښځه نوماند نرګس نهان بریالی شوی نه ده. درنو اوریدونکو، په دې حقله رپورټونه د خبرونو وروسته اوري. اوس خبرونه چې زمونږ همکار سید بختیار شاید استل ولی.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د خبرونو لنډیز. پرون د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د امریکا د دفاع د وزیر جیم میت سره په خبرو کې ویلي چې پاکستان د ټوریزم په ضد مبارزه کې متحد دی. د سوریې د رقه په ښار کې د داعش د ملیشو د شړل نو وروسته اوس هم هلته په لسګونو زره هغه ماینونه او بمونه شته دي چې لا نه دي چاودیدلي، او ټاکل شوی چې نن به د ملګرو ملتونو یووالي رتبه مقام شمالي کوریا ته سفر وکړي، او دا د اوس پوره خبرونه اورول کیږي. پرون د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د امریکا د دفاع د وزیر جیم میت سره په خبرو کې ویلي چې پاکستان د ټوریزم په ضد مبارزه کې متحد دی. هغه وایي چې بل هیڅوک د پاکستان په شان په افغانستان کې د سولې غوښتونکي نه دی. هغه زیاته کړې چې پاکستان او امریکا دواړه په دې برخه کې مشترک هدف لري. د امریکا د دفاع وزیر ښاغلی میټس پرون اسلام آباد ته ورسید، او هلته د هغه ملک د صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د فوز د لوی رئیس قمر جاوید باجوا، د استخباراتو د ادارې د رئیس، د امنیتي چارو د مشاور او د کابینې د غړو سره کتلی دي. د امریکا د دفاع د وزارت د یو مقام له قوله ویل شوی دي چې ښاغلی میټس د دغو خبرو نه وروستو ډاډه او خوشبینه ښکارېده، او هم د دغو خبرو نه وروستو د امریکا په یو اعلامیه کې ویل شوی دي چې ښاغلی میټس د ټوریزم په ضد په جنګ کې د پاکستان د فوز د قربانیو نه مننه کړې ده، او ویلي دي چې باید په سیمه کې د ثبات او امنیت دپاره هڅې نورې هم لا چټکې شي. رپورټونه وایي چې د سوریې د رقه په ښار کې د داعش د ملیشو د وتلو نه وروستو به کلونو کلونو وخت ضرورت وي چې هغه ښار په کامل ډول د هغو بمونو او ماینونه پاک شي چې لا چاودیدلي نه دي. په سوریې کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي قواو یو مقام ویلي دي د داسې ګمان کوي چې هلته د رقه په ښار کې په لسګونو زره بمونه او ماینونه شته دی چې لا چاودیدلي نه دي. په تیر کال کې هغو قواو چې د امریکا ملاتړ ورسره و د رقه او د موصل ښارونه د داعش د ملیشو نه نیولي دي، مګر اوس هم په خاص ډول د فرات د سیند په اوږدو کې د دغې افراطي ډلې څخه مقاومت لا موجود دی. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو یووالي رتبه مقام په دې هفته کې شمالي کوریا ته په سفر لاړ شي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال جیفري فلټمن به نن پیونګیانګ ته سفر وکړي. د ملګرو ملتونو یو نتاق سټیفن دوج اریک ویلي دي چې دغه سفر د پیونګیانګ د بلنې په جواب کې کیږي. ښاغلی فلټمن دا خبره تایید کړې ده چې هغه به په شمالي کوریا کې د هغه ملک د باندنیو چارو د وزیر او د هغه د مرستیال سره وګوري. د یمن پخوانی جمهور رئیس علي عبدالله صالح وژل شوی دی. دغه خبره د هغه ګون هم پرون تایید کړې ده. په یمن کې د خلکو د عمومي کانګرس مشر فائقه ال سعید د ښاغلي صالح د قطر پړه په حوثي یاغیانو اچولې ده. ښاغلی صالح تقریبا درې لسیزې په یمن کې د قدرت خاوند و، مګر په 2012 کال کې د خلکو د پاسون او د سیاسي فشارونو په نتیجه کې د قدرت نه لرې کړی شو، مګر د دې سره سره یې د پردې شاته ډېر قدرت درلود، او د حوثي یاغیانو سره چې د ایران ملاتړ ورسره متحد شو. ویل کېږي چې ښاغلی صالح د شنبې په ورځ د دغه اتحاد نه ووتو، او په حوثي یاغیانو یې اعتراضونه شروع کړل، او هم یې د سعودي عربستان سره ارتباطات پیل کړل. حوثي یاغیانو چې پرون یې د هغه د مرګ اعلان وکړ ویلي دي چې ښاغلی صالح سعودي عربستان ته روان و چې قتل شو. له بلې خوا ملګرو ملتونو ویلي دي چې د یمن پایتخت سنا کې بمباری سختې شوي، او هم د جنگ لمن د یمن نورو سیمو ته خپره شوې ده. په یمن کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو منتظم جیمی ګولډریک هلته نن دوربند غوښتنه په دې خاطر کړې ده چې ملکیانو ته د مرستو د رسولو فرصت پیدا شي. ترکیه د امنیتی ملحوظاتو په اساس یو ځل بیا د خبرداري ورکړې چې د سوریې سره تنزدې د عارفین په سیمه کې به د کوردی قواو په ضد نظامی مداخله وکړي، لکن سیاسي مبصرین وایي چې دغه سی یو نظامی اقدام به د ترکیه فوز د امریکا او د روسیې سره چې کوردی قواو ملاتړ کوي په جنجال کې راګیر کړي. ترکیه الزام لګولی چې دغه کوردی قواوې چې د وای پی جی په نامه شهرت لري او د عارفین په سیمه هم کنټرول لري د کوردانو د کارګر د ګوند سره اړیکې لري او دغه ګوند د ترکیه په داخل کې په بغاوت لاس پورې کړی دی.
دونکو خبرونه مو اوریدل. په مکړی د خبرونې لومړی رپورټ ته ولسی چرګې یو ولس نوماند وزیران تایید کړی دی، خو یوازینې ښځه نوماند نرګس نهان بریالی نشوه.
141 د افغانستان ولسی جرګې د دوشنبه په ورځ د افغان حکومت لخوا د معرفي شویو 200 نوماندو وزیرانو لشمیره یوازې د قانون او پېټرولیم وزارت نوماندې نرګس نهان ته د باور رای ورنکړه او یو ولس نور یې تایید کړل. د دغه جرګې په نننۍ غونډه کې 215 وکیلان حاضر وو او هر نوماند وزیر د وزارت د څوکۍ د ترلاسه کولو لپاره 114 مثبت رای ته اړتیا درلوده. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د غونډې په پای کې وویل هغه نومان وزیران چې د اعتماد رایه نه ده ترلاسه کړې د یو وزیر په ګډون د سترې محکمې د عالی شورا د پاتې غړو او دغه راز درې تنه وزیران چې د سرپرست په توګه پاتې دي او د وزارت چارې پر مخ وړي هغوی هم معرفي کړي. د ولسی جرګې لخوا د قانون او پېټرولیم وزارت نوماندې نرګس نهان ته د باور د رایه نه ورکولو مسله د یو شمیر خزینه وکیلانو له توند غبرګون سره مخ شوه. د دغه جرګې غړي رنگینه کارګر وویل
د قانون وزیر ته د رایه په ورکولو سره د نارینه او کور دغه د خصوصي پارلمان یو ځل بیا ثابت کړ چې په دولس نوماندانو کې وازینې خزې ته رایه ورنکړي. دا تور باید له دې وروسته له خصوصي خل لري شوی وي، ځکه چې ټولو خصوصي خزینه نوماندې ته لنی رایه ورکړه او نارینه او یوې خزې ته رایه ورنکړه.
خود افغانستان ولسمشر د ولسی جرګې له دغه اقدام څخه قدردانی کړي چې په یو وار یې یو لس نوماندو وزیرانو ته د باور رای ورکړي. د ارګ په فیسبوک پاڼه کې راغلی چې ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي یووالي حکومت نوماندو وزیرانو ته د ولسی جرګې د غړو د باور رای ورکولو او د هغوی په انتخاب کې له فعال ونډې اخیستنې څخه مننه او قدردانی کړي او د کابینې نویو وزیرانو ته دغه هیواد او خلکو ته د خدمت کولو په برخه کې د بریالیتوب هیله کړې ده. د ولسمشر د مطبوعاتو د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی چې نن یې په یوې خبري غونډه کې وینا کوله وویل
مرحله اول امروز خوشبختانه کاندید وزرا رای گرفتند.
په لومړي پړاو کې نن لنې کمرغه نوماندو وزیرانو رای واخیسته او دا د ملي یووالي د حکومت لپاره یو بریالیتوب دی. له شک پرته هغه کسان چې په وزارتونو کې د سرپرست په توګه پاتې دي د دوی په اړه له څېړنو وروسته به وړ کسان معرفي شي. ولسی جرګې په خپل نننۍ غونډه کې وایس احمد برمک، محمد شفیق ګلاغا شیرزای، یما یاری، محمد مصطفی مستور، محمد حمید توهماسی، نصیر احمد دورانی، جنرال طارق شاه بهرامی، مجیب الرحمن کریمی، فیض الله زکی، نجیب الله خواجه عمری او شاهزاد ګل آریوبی ته د باور رای ورکړي. خو د قانون او پېټرولیم وزارت ته نوماند نرګس نهان د وکیلانو د اعتماد په ترلاسه کولو کې پاتې راغله. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د پل خشتي مسجد په کابل ښار کې یو د ډیرو لرغونو او تاریخي عبادت ځایونو څخه ګڼل کیږي. په موکړی زمونږ د همکار رحیم ګل ساروان رپورټ ده.
د کابل ښار په زړه او د غنی او غونی په سیمه کې د پرخښتي مسجد چې جګړو او زلزلو کې ورته زیان رسیدلې د ښار او کور جوړولو د وزارت لخوا په اساسي ډول ترمیمیږي او د بیا رغونې چارې به د 1400 یوم لمریز کال د 100 ترمیاشتې پورې بشپړې شي. دا مسجد به په 110 میلیون افغانۍ ورغول شي. خوانی مهندسي به یې خوندي وي، د برېښنا پرمختللی سیستم به ولري او مرمر به یې د چشت شریف سپین مرمر وي. د ښار او کور جوړولو وزیر سید منصور سادات نادری وویل د پرخښتي مسجد اساسي رغونه یو اړتیا ده او ورسره به دا تاریخي مسجد خوندي شي.
وزارت شهرسازی و مسکن
د ښار او کور جوړولو وزارت نوې دنده د تاریخي آبداتو او مسجدونو رغول دي. د دې تاریخي او جامع مسجد بیا رغونې او ترمیماتو ته موږ په خپلو کاري لوبړیتوبونو کې ځای ورکړی دی او نن د دغو ترمیماتو د پرانیستي شاهدان یو.
د پرخشتي مسجد د تعمیر اساس په 1301 هجري قمري کال کې د تیمورشاه دوراني لخوا ایښودل شوی، خو شاه زمان بیا بشپړ کړ. په 1201 لمریز کال کې امیر عبدالرحمن خان دې مسجد ته پراختیا ورکړه. د غازی امان الله خان په وخت کې پکې مدرسه جوړه شوه، خو د دې مسجد اوسنی تعمیر او جوړښت د پخواني پادشاه محمد ظاهر شاه په وخت کې په 1404 لمریز کال کې ښودل شوی دی. دا مسجد د افغانستان نښان بلل کیږي. د پل خشتي مسجد د اسلامي نړۍ د نورو مشهورو مسجدونو په څیر په اسلامي معمارۍ جوړ شوی. کوفي او سلس خطونو باندې د قرآن کریم آیاتونه هم پکې لیکل شوي دي.
جومات د دې یو مناره لري چې تقریبا 15 متره ارتفاع لري، او د دې د ګنبد ارتفاع په حدود 13 متره دی. دا یو د هغه لویو جوماتونو د کابل دی چې ډیر خلک ورته راځي. دلته اکثرا دکانداران یا د سیمې خلک دلته د 15 وخت لمونځونو لپاره دلته راځي، او همیشه د استفادې وړ دی. دا
د لرغونپوهانو په باور افغانستان 15,000 تاریخي آبدې لري. تر 150 تاریخي مسجدونه په دې هیواد کې شته. د پل خشتي مسجد نه یوازې د کابل ښار بلکې د ټول افغانستان په کچه تاریخي مسجد بلل کیږي.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس په اسلام آباد کې د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسی سره ملاقات کړی دی. د رسمي مجلس نه مخکې صدر اعظم عباسی وویل چې پاکستان د ترګري سره د مبارزې په کار جیمن دی او د امریکا سره اهداف شریک دي. تفصیل د برېښنا عمر خیلی نوري.
د متحده ایالاتو د دفاع وزیر جیم ماتیس دوشنبه اسلام آباد ته ورسید او د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسی په ګډون د ځینو پاکستانی چارواکو سره ولیدل. جیم ماتیس پاکستان ته د سفر مخکې وویل چې د پاکستان سره د ګډ کار او مشترکې وجې په لټه کې دی.
زه به لومړی د تل په شان د هغوی خبرو ته غوږ ونیسم. زما هدف د یوې مشترکې نظریې رامنځته کول دي. موږ پوهیږو چې خپلې مشترکې وجې لرو. د هغوی په زرګونو عسکر د ترهګرو لخوا وژل شوي او زخمیان شوي دي. د هغوی هم په سلګونو بېګناه خلک د ترهګرو لخوا وژل شوي او زخمیان شوي.
مخکې داسې انګیرل شوي وو چې ماتیس به پاکستان ته په سفر کې په هغه هیواد باندې فشار راولي، خو هغه ویلي چې د ده د کار تګلاره داسې نه ده، بلکې دی باور لري چې په دې برخه کې باید جدي کار وشي.
په روښانه ډول ځینې برخې له پامه غورځول شوي دي، چیرې چې موږ باید ورباندې ډېر دقت وکړو. او زه اوس مهال خوشبینه یم، ځکه زموږ مشترک دښمنان داسې څه کوي چې موږ باید د ګډ کار لپاره لارې چارې ولټوو.
ماتیس دا خوشبینی په داسې حال کې څرګندوي چې په واشنگتن کې عمومي نظر دادی چې پاکستان د طالبانو او د افغاني شبکې د وسلوالو پر ضد کافي اقدامات نه دي کړي. د بروکنز څیړنیز مرکز څخه مایکل اوهنن خبرداری ورکوي چې واشنگتن به د پاکستان په وړاندې خپل زغم له لاسه ورکړي.
I think that our pressure on Pakistan
لډیرو کلونو رئیس مونږ هیلمند وو چې پاکستان به د افغانستان په اړه خپل نظر او زمونږ رول بدل کړي. خدای ډول هیله اوس هغومره پراخ نه دي. د انډول لپاره زه فکر کوم باید سخت چلند وشي.
تیره میاشت د امریکا د دفاع د وزیر لهجه بل ډول وه. هغه خبرداری ورکړی وو چې د پاکستان پر ضد له هر ممکنه اقدام څخه مخکې باید یو وار بیا له اسلام آباد سره خبرې وشي او د ترهګرۍ پر ضد مبارزې ته قانع کړ شي.
پاکستان مثالونه ورکوي چې موږ اویا زره کسان مرسوي دي. موږ خالی نه اپریشن کړي دي، بلکې موږ کامیاب اپریشن کړي دي او د خپل دنیا سره مثال نشته. خو هغه سره سره امریکا چې کوم ده هغوی هم دوی ته یو فکس میسج نه ورلږي. هغوی جنرل نیکلسن بار بار وایي چې پاکستان چې کوم مرسته ده هغه اوسه پورې موږ سره نه ده کړې. په افغانستان کې حالات دغسې دي.
د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی نن ویل چې تر بل هر څوک ډیر پاکستان په افغانستان کې سوله غواړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ازبکستان د جمهور رئیس شوکت میرزیایف په بلنن مازیګر د کابل نه تاشکند ته لاړ. جمهور رئیس غنی په تاشکند ته د خپل سفر ترڅنګ سمرقند او بخارا تاریخي ښارونو ته هم ځي. په موکړې د اکرام شینواری رپورټ ده.
د افغانستان جمهوری ریاست وی چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د خپل ګاونډي هیواد ازبکستان د جمهور رئیس شوکت میرزایو په رسمي بلنه د دوشنبه په مازیګر له کابل څخه تاشکند ته تللی دی. د افغانستان د جمهور رئیست د وین سرپرست شاه حسین مرتضوی ازبکستان ته د جمهور رئیس غنی د سفر په اړه خبر اعلان کړی چې دغه سفر پر مهال به د دواړو هیوادو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې موافقې هم لاسلیک شي.
در سفرش به ازبکستان
خاغلی مرتضی ویل ازبکستان ته د سفر په ترڅ کې به جمهور رئیس غنی د دغه هیواد جمهور رئیس او صدر اعظم سره د کتنې ترڅنګ په بیلابیلو برخو کې جاري کو د پراختیا او همکاري په اړه خبرې وکړي. همداشان د ازبکستان او افغانستان مشران به یو اعلامیه هم خبره کړي.
ازبکستان صادر خواهد شد.
هر ګوی چې د دې سفر په لړ کې به دواړو هیوادو چارواکي په امنیتي، ځمکني او هوایي ترانزیت، اقتصاد او سوداګرۍ، لوړو زده کړو، انرژي، کرنې او د حقوقي مرستو په برخو کې دواړو هیوادو د جمهور سانو په مخ کې موافقه لاسلیک شي. ټاکل شوی جمهور رئیس غنی به تاشکند او بخارا خارون تم لرشي او په بخارا پونتون کې به د ډیپلوماټانو او د پونتون محصولونو او سازمان ته وینا وکړي. جمهور رئیس غنی سره په دې سفر کې د ملي امنیت سلاکار محمد علي پتمر، د بارنې چارو وزیر صلاح الدین رباني، د مالی وزیر عقیل حکیمی، د کار ټولنیزو چارو شهیدان او مالیون وزیر فیض الله زکی او د منځنۍ اسیا په چارو کې د جمهور رئیس ځانګړی استازی شاکر کارګر هم ملګرتیا کوي. ازبکستان د افغانستان هغه ګاونډی دی چې په تیرې ونی ملسیه کې دغه هیواد سره اړیکې ډېرې ګرمې نه وي. ازبکستان کې وخت د جمهور رئیس شوکت میرزایوف در رسیدو وروسته د دغو دواړو هیوادو ترمنځ اړیکې پراخه شوې. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې ازبکستان ته د جمهور رئیس غنی سفر پر مهال به د دواړو هیوادو ترمنځ د ځمکني او هوایي ترانزیت په برخه کې موافقه هم لاسلیک شي. دغه وزارت وایي مسافر کوکندي وایي چې دا موافقه به افغانستان ته د ازبکستان له لارې روسیې او قزاقستان ته او هم ازبکستان ته د افغانستان له لارې جنوبي اسیا هیوادو ته د لنډو لارو د پرانیستلو امکانات برابر کړي. مسافر کوکندي چې د نورو موافقو ترڅنګ به افغان او ازبک جمهوریتانو په مخ کې د دواړو هیوادو ترمنځ د ځمکې او هوا له لارې د ترانزیتي لیک موافقې هم لاسلیک شي.
افغانستان به عنوان دهلیز وصل ازبکستان به
خاګری کوکندی ویل افغانستان جنوبي اسیا هیوادو سره د ازبکستان د نخلولو د دهلیز په توګه او له دې څخه مهمه دا چې ازبکستان د منځنۍ اسیا د هیوادو چین، روسي او قزاقستان سره د افغانستان د نخلولو دهلیز په توګه د دغو ترانزیتي موافقو لمخې هغه لارې چې لوړاندې تنظیم شوي د افغانستان او ازبکستان پر مخ پرانیزي. تیرونې د لومړي ځل لپاره د افغانستان یو خصوصي وی شرکت کامیار یو الوتکې د کابل څخه تاشکند او تاشکند څخه بیا کابل تلوتنه وکړه. په اویاومه لسیه کې د حیرتان بندر د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګرۍ یو ستر بندر په توګه فعالیت کوه، خو په تیرو درې لسیزو کې د دې بندر له لارې سوداګرۍ کچه ډېره کمه شوې وه. د کابل پوهنتون د اقتصاد یو استاد رضا پرزام د افغانستان او ازبکستان د اړیکو په ځانګړي ډول اقتصادي اړیکو پراختیا د افغان حکومت یوه هڅه ګڼي چې غواړي پر خپل مخ د ډېرې هیوادونو دروازې پرانیزي.
دلیل اساسی برای از کار کاهش میزان وابسته
خغیر پر زامویل. اساسی دلیلی زمو په جنوبی حوزه باندې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې چې موږ ورڅخه ډیر زیات زیان وینو د اتکا کچې کمیدل دي. دغه اتکا کمیدل د افغان حکومت یو ستراتیژیک لری لید دی.
دولت افغانستان است
همداشان د اقتصاد دا وسد وی چې د دې کاربل دلیل دی چې منځنۍ اسیا په هیوادو کې ستر اقتصادي ظرفیتونه شته چې د اړیکو پراخېدو له دغو ظرفیتونو څخه ډیره ګټه اخیستل کیدی شي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پاره د مالیاتو د اصلاحي طرحې منظورېدل لویه کامیابي ده، خو په تیر کال کې د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې د مداخلو په اړه بحثونه ډېر تاوده دي. په دې هکله د رپورټ تفصیل د نسیم ستانی زیناوري.
د ولسمشر ډونالډ ټرمپ مدافع وکیل په دې ټینګار کوي چې د جنرال فلین دغه اعتراف په بل هیڅ اغیز نه لري، او د ولسمشر ټرمپ مهمه ادعا چې د روسانو د مسلې په اړه کړې ده بدله شوې نه ده.
هغه څه چې ښودل شوي دي هغه سازش نه څرګندوي، پټه موافقه او سازش نشته، دا کار بالکل نه دی ترسره شوی. له همدې امله موږ ډېر خوشحاله یو.
جنرال مایکل فلین د تیر کال د جمهوری ریاست د انتخاباتو په دوران کې او تر هغه وروسته د ولسمشر ټرمپ د داخلي کړۍ په غړو کې شامل و.
موږ یو به احتیاط جمهور رئیس ته ضرورت نه لرو. هغه فکر کوي چې دا له قانونه اوچته ده، خو دا سمه خبره ده، زندان ته یې واچوي.
اوس دلته مهمه خبره دا ده چې دغه سړی چې په ټولو داخلي خبرو خبر دی، خاص مفتش رابرت مولر تبا څه ډول معلومات ورکړي.
په دې اړه د ډېرو اټکلونو تمه نشي کېدلای. د هغه د اعتراف دغه موافقه دا نه څرګندوي چې هلته نور څه شته دي. زه په دې باور یم چې هغه یعنی فلین به په دې اداره کې نور هم قلمداد کړي. آیا دا به بالاخره ولسمشر ته هم ورسیږي او که نه زه په دې نه پوهیږم.
په داسې حال کې چې د روسانو د مداخلې په اړه تحقیقات لا دوام لري، ولسمشر ټرمپ دې ته لیوال دی چې د مالیې د کمولو لایحه چې قانون کېدلو ته نږدې ده د خپل بری په توګه ولس ته وړاندې کړي.
خلک به ډېر خوشحاله وي، د هغوی مالیه به زیاته ډېره کمه شي او دا هغه څه دي چې دا هیواد ورته ضرورت لري.
دا ستاسو په خونه او سنا کې د مالیې لایحه په لږ تفاوت منظور شوله. په دې توګه به جمهوري غوښتونکي په کار پیل وکړي چې یوه متحده لایحه جوړه کړي چې دواړه خونې منظور کړي.
د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
په خوست کې پولیس وایي چې که میرمنې د پولیسو په لیکو کې زیات حضور ولري نو د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په مخنیوي کې ډېره مرسته کېدی شي. په مکړی د ابراهیم رحیمی رپورټ ده.
د پولیسو د افسر د خوست په امنیه قومندانۍ کې د جنایي جرمونو پر ضد مدیریت کې دنده لري. د له ښځو سره د کېدونکو جنایي جرمونو د کنټرول او مخنیوي مبارزه پر مخ وړي. ساتنمنه سوریا د فراه ولایت اوسیدونکي او له تیرو څو میاشتو راهیسې دلته دنده ترسره کوي. مخکې له دې چې خوست ته راشي په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم په یاده برخه کې دنده ترسره کړې.
په پولیس چې اته کاله کېږي چې په پولیس کې کار کوم، هغه هم اوه کاله م په هرات کې وم، په هلمند کې وم، په کندهار کې هم وظیفه مې اجرا کړې ده. هلته هم د جرایم د ښځې دپاره وه.
په افغانستان کې ډېرو کمو ښځو ته خپلې کورنۍ اجازه ورکوي چې په امنیتي ارګانونو کې دندې ترسره کړي، خو سوریا وایي چې د هیواد په پرمختګ کې د ټولنې هر وګړی مسؤلیت لري. دا کله ناکله له پولیسو سره د کورونو په تلاشۍ کې هم برخه اخلي. د دې په وینا هڅه یې دا ده چې له ښځو سره د تاوتریخوالي کچه راټیټه او د هغوی د ژوند د بهبود لپاره کار وکړي.
ځکه خو خوشحاله یم، اته کاله یې په پولیس کې یم، بیخي خوشحاله یم. خدمت په جامعه کې ده. یو څوک په کور جنجال لري، د دې سره کومک وکم، د دې سره تشویقي دې ته رانمایي مې وکړه چې کارونه څنګه ده، کمې لاره ښه ده، کمه لاره خرابه ده.
د پولیسو دغه افسره ساتنمنه سوریا هره میاشت د ښځو په تړاو د جنایي جرمونو لسګونه قضیې څېړي. د دې په وینا په ګڼ شمېر مواردو کې د نارینه پولیسو پر ځای ښځینه پولیسې اغېزناک رول لوبولی شي.
ډېرې مهمه ده، بیخي زیاده مهمه ده، چون یو وظیفې کېږي چې زموږ همکارونه بیا لاره شي. هلته چې ښځې نه وي بیخي کار نه کېږي. نه یو کور ته ځي تلاشي دپاره، ښځې چې نه وي هیڅوک نه پرېږدي. مارام ده نه، ښځې مارام ده. هلته د کورنۍ دپاره ډېرې په کار راځي. ولې نه،
اوس مهال په خوست کې د پولیسو په لیکو کې شپاړس ښځینه پولیسې شته، خو د امنیتي منصوبینو په وینا د تشکیلاتو له مخې نږدې شپېتو نورو ښځینه پولیسانو ته هم اړتیا لري.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د امریکا د کانګرس خبرونې د هیل د سیګار د رپورټ په اساس افغان ځواکونو په لیکو کې د بچبازۍ په ناوړه دود په یو تحلیلي رپورټ کې لیکلی دي چې د امریکا د مالیې ورکوونکو پیسې د افغان ځواکونو په لیکو کې په بچبازۍ لګول کیږي. پوښتنه دا ده، آیا هغه پیسې چې باید د پولیسو په تمویل او تجهیز ولګیږي هغه په همدې کارونو مصرفیږي؟ جنرال میر عرب شاه چمتو د جنایي جرمونو په ضد د عمومي ریاست د کشف رئیس امریکا غږ آشنا رادیو ته په دې هکله وویل:
زمونږ د کورنۍ چارو د وزارت رهبری ژمن دی ټولو قوانین د افغانستان د نافذه قوانینو سره سم. ملي پولیس همیشه د پارتاسي پوهیږي چې په هغه سخت شرایطو کې د دولت او د خپل هیواد نه په کلک دفاع او ملاتړ کوي. په سختو جګړو کې د دشمن سره مخامخ په جګړه کې بوختي. حال دا چې د پولیسو وظایف البته جګړه او اول خط نه دی، بلکې د امن نظم ساتل دي په ښارونو او په ولایاتو کې. خوشبختانه چې زمونږ غزړور قهرمان پولیس په سختو ځایونو کې د خپل هیواد او د مرکزی حکومت دفاع کوي. نیمګړتیاوې به وي، خو زه تاسو په ډاډ ولې شم چې د کورنۍ چارو د وزارت رهبری په مجموع کې دوی په کلکه باندې دغه ناوړې یعنی پدیدې مخنیوی کړی دی او کوي.
بله
زه دغه راپور زه په کلکه ردوم.
څومره تاسو دقیق هستئ چې په رښتیا هم د افغان ځواکونو په لیکو کې بچبازي نشته؟
که چېرته دوی دقیق مسند اسناد ولري دوی کولی شي چې د افغانستان حکومت وسپاري هغه چارواکو ته چې دوی مسئولیت مستقیما لري د کورنۍ چارو وزارت ته په لاس کې ورکي. امکان لري چې د پولیسو په جامعه کې یا د پولیسو د یونیفورم په استفاده کې په اطرافو کې یا په هغه محلاتو کې چې هغه کلیوالي دي مثال هلته خلک ژوند کوي او د پولیسو د یونیفورم استفاده کړي وي او دریشي اغوستلي وي. غیر د هغې نه زموږ په رسمي په ټولو جسامونو کې نظم ډسپلین ورسره بل غښتل کیږي او ورسره بل دغه نظام زمونږ قوي کیږي او هلته قانون پلی کیږي. د قانون په چوکاټ کې هلته زمونږ کشتي ارګانونه کار کوي, استخباراتي ارګانونه دي ورته کې هغه ته چاته اجازه نه ورکوي چې دغه ناوړه عمل اجرا کړي.
ام دی ورځپاڼه د یو سرتیری لقوله چې په افغانستان کې ډیر وخت خدمت کړی دی لیکلی دی چې ډیر وخت کېږي چې طالبان په افغان ځواکونو کې د بچبازۍ په اړه راپورونه خپل لیکو ته د ځوانانو د جذب د مثال په توګه کاری چې یعنی الته پیدا سي کارونه کیږي دوی به طالبانو ته به مخه کوي. د سه بیلګې تاسو لره یا څومره اطلاع لري د خبر خنه؟
اصلا نه خوري, اصلا نه دوی دغه بیلګې ولري. دوی د رسمن زمنګ د دولت سره شریک کړي, زمنګ د نظامی چارواکو سره, د کورونا چارو وزارت سره, د دفاع وزارت سره, د امنیت منیسټری دوی دغه شریک کړي. ولی دشمن د مختلفو متحدینو او تبلیغاتو استفاده کوي. ممکن دا هم د دشمن یو میتود او یو تبلیغي شکل ولري چې د سیمو کول شي ځوانانو کې رښنه واري ده کې او ځوانان دغه ناوړه تروریستي عمل ته جلب کوي.
بله البته ورځپاڼه دې ته اشاره کړې ده چې د امریکا خلک به هیڅ کله دا ونه زغمي چې د دوی د مالی د پیسو نه په هیواد کې د نن د جنسي تیریو د لپاره کار واخیستل شي. خدای ملي کلی دي چې د مالیه ورکونکو ډالر په کندار او کابل مشخص کړی دي چې په همدسي یو ناولي کار باندې لګول کیږي. افغان حکومت کا چیرته هم دغه موضوع درک کی نو څنګه به مخه ونیسي؟
موږ هیڅ کله به هیڅ اجازه ورنکړو هغه حکومتونه چې د امریکا د متحده ایالاتونو د افغانستان دغه ولس سره کیږي, د مسله قوه سره کیږي, د پولیس سره کیږي, دا د پدشي ولاره کې مصرف شي چې هغه د ناوړه پدیدوي هغه د منلو وړ ولس تر نوي حکومتونو تر نوي.
څومره معلومات د ټول افغانستان د پولیسو او د پوسټونو په دی اکل لري چې د جنسي ناوړه استفاده به د قانون نه کیږي؟
هغه معلوماتونه چې مونږه روزمره راځي په دغه نشدو ورځو کې مونږه د څه بیلګه نه په لاس راغلي چې مونږ دی هغه اطلاع او راپور تر لاسه کوچی په پلاني پوسټ کې یا په پلاني ځای کې دغه یو عمل غیر انساني یعنی د بچبازي غیر انساني عمل هغه ته ویل کیږي, غیر مشروع عمل دی چې د سړي انجام شوی یا اجرا شوی وي او موږ دی اجرا نه وکړي. په ځل د خدای موږ په ټولو څلور در شو ولایتونو کې خپل ټول کارمندان لرو, هلته موږ ټول وسایل لرو, هر راپور چې راځي دا غیر په مورد کې موږ دقیق اجرا کوو. تر دې ناوړه په خند له به هم زما وړاندیز زده چې کڅوک دغه سیاست مداري کولري دوی دې د کورنۍ چارو وزارت رهبری ته وسپاري پر هغه باندې مطلق کلک او ډیر جدي اقدام کیږي د چلن په خاطر باندې.
ډیر مننه جنرال صاحب, کورم ودان
هیله کوم خوشاله وسی.
کاستاسو په سیمه کې یو ماشوم په پولیو اخته شي نو په سیمه کې د 15 کلنۍ نه کم کی ټول ماشومان د پولیو خطر سره مخامخ دي. که غواړی د خپل ماشومان او روغتیا خوندي وساتئ د 15 کلنۍ نه کم کی ماشومان په وړیا توګه واکسین کړئ.
واکسین وکړئ.
د نوریدم کو تاسو امریکا غشنا رادیو نه زموږ د خبرونې لمړی برخه واوریده. دویمه برخه نیم ساعت وروسته تاسو ته وړاندې کوو. زموږ سره اوسئ, اوس د دې برخې خبرونه پیل کړئ.